سلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلې دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له زندانونو د خوشی شوی طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوی. د فاریاب خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وخته او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وای له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشی شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې خوشی شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وخته. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي لدې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوېلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرقتې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرقتې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقيف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو تخپل پینځه ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلې دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بے بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقوقو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته لغوه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامل ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې حکومت خپل د پریکړه احتمالا د کورنی او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیسته ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزا نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي او اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا بیان دا تور پوری کوي،
تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې بده د ترڅنګ واورې چې د بدخشان د شورا بک بنچار په بشپړی دودي وسایل ور رسیدلې دي او کناسب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا ول برېښنا برخه منشي. په کونړ کې مو د وی بي وسلي د ژوند له حال خبرو.
سالو کال کې چې خاون مې وفات شوې ده، تور جوړو وې در او به دوام مرشو دوی به اسې نه وي.
دا به هم واوري چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولې.
زه له سعودي له نسم کلایم ممنوع يم، زما اقامه که پر تاریخ ایکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شوب یو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړون په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 طالب بندیانو نوملړی چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شوي او طالب بندیانو د تلو خبره کړي، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شوي بندیانو ستنول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته لبند د خوشی شوي او طالب بندیانو د تلو خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوملړی چمتو کړی چې لبند د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کردم، اول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس هغوی د خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې واته، ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت خودله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې له 4:00 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند فرعي څنګه رئیس سید احمد ناصری ازادي رادیو ته وویل چې د شوراباک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شوراباک رسید.
دید او با برشنا دی بند د وسایل در رسیدو خبر ورکوی او شاغلی ناصری زیاته کړه چې د شوراباک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلی دي چې په یو دوه ورځو کې به هغه هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی دی چې دا پروژه دوري په میاشت کې پرانستل شي. د شوراباک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برشنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برشنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درې مناحیه کې جوړ شوی دی یو 500 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 1000 کورنیو ته دوی سلی برشنا ورکوي او هغه هم ګران ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخوي. خو د شوراباک برشنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورسوي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شوراباک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول سلوي بندونو باندې چار روان دي چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شوراباک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګ کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شوراباک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شوراباک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازاج رادو په منځني سپدول شپږنی ویپټول افغانستان کې او ریاوس مشپرونه په انټرنیټ کې په ازاج رادو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولې دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمیر نورو هیوادو پر اتباو د ورتک بندیز هم لګولې او ویلتی د کورونا وبا مخنیوي یاد کړی دی. خودي بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمیر پښتانه راشغولې دي چې د بندیزونو اخیسمن کړي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمیر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمیر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته ویزه ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمیر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ شي. په دوی کې یو هم د ژوب محمد دین دی. د په رخصتی کورته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
سما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکامس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم زما اکامه ک 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کورته ولاړ شي. خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمونږ د سعودي عرب څخه وزي دا چې لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د پارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډ دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دی غا دی. بهر الله دی او چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت پاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمیر کسانو کاري ویزه ختمې شوې وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاهمو چې له 13 کلون راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کورته ستونسو نو هم دا مهال سفري بندیزونه ولګیدل.
یو کالو شو نو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي. یو کالو شو نو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی. یو پرابلم دی بس کورونا ملونم پر پرې خو فیسونه میسونه ویلا کوم راوړو وتا کوم سیونګ وامو لاړو ختم شو کنه. یو کال کې 15-20 لاکھ نقصان شو زما په دا داز یو شو کنه جزه حالت وی خپل ځای باندې خپل ډیپټی ته تلې نو زما به تنخواه چالو او میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما ګټلې خپل سر زما حساب پاتې دی ولا کا تلا کا روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه سوي خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختي داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تللی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل. غلای په چټی
راغلای و د کورونا مخکې کورونا مخکې راغلای او کال مې پورا شو اوس دا مخکې یک تاریخ باندې و پلیټ وو کورونا نه و لګیدا 7 دن 8 دن وا دا دا وس پلا نه و دا مخ بل پلا جدا تیر پلا نه و په دغه ټیم سره لګولې و کورونا 7 دن 8 دن وا پښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې پلایټ و اوس بیا کورونا و لګیدا اوس مې دنه 9 تاریخ باندې لګا ټیکټ دے ما نه جانه ټیکټ و دا ټیکټ مې دنه ایکسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله او بل لکه دنه کلمه پورا شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاري ویزه ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم تر اوسه پورې د ټیکټان ډیر ګران عمل د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زه په ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپږ 93,000 روپۍ وچ ما ټیکټ ته وکی ته دلته اوس هغه 500 پروازونه 500 جازونه 500 زه غریب سړی یم چیرې زما په دې ویزا باندې ډېر خرچه راغلی، که چیرې زه لاړم نه زما دا ویزا د لاسه ځي، په ما باندې دا مصرف چې ځي دا مصرف تاوان هم په ما راځي، ټکټ خو به هسې تللی په لسو ورځو کې، زه لاړم لاړم که نه زما ویزا ختمه پنځه لکه روپۍ ما هلته باندې لګولي دي، نو دا دې مصرف خو څه کوي چې زه څو وار اسلام آباد ته لاړم، دې ځای ته لاړسه په ما باندې بېخي زیات خرچه راغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر دریمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې میشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولی.
خروجوم لګولی او ټکټ مې هم چونګې کړل، سفری په باندې نه مخکې مې کړی و، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي، چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولی، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر دریمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر دریمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې، چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,09,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه یواد د چارواکو لوري د ګنشمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوالې بښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستیک کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جلیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 شخصي هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیک کې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سخت شکنجه او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو لمخي پا په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو لمنځه لشته لشه 1095 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شي پیغامونه خبرو، خو اوس هم دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت عمر سوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کال کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تقریبا تګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لارو روان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زیاد کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیراخان خبرې کوم. زه نو ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم مرسته کیږي او غیر عادلانه لا په واسطو رابطو باندې کیږي. څنګه دا چې زمونږ د غازی آباد ډول په چارو او کور سره ډیر مهرباني به وي. سلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته مې زنګ درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شاخ نور اګن سب شوی پیغام نه خبرو. د کرکټ دګر ته به مخه کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبي روان دي، ځکه روان دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځنی ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چوه ګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 230 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسی او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبي کې شي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بل ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ دا لوبه د دې لپاره اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته لډیرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویم ورځ ده. پاکستان په 202 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې جنوبي افریقا 40 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دا لوبه لا روانه ده. درېم ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی. ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېم ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 28 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد. احمد تکل څخه اور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقوقو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
اته د شکلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کال وړاندې د زیړی په ناروغي مړ شوی د نورګل ولسوالی د بر نورګل په کلی کې په یو سوالی کوټه کې خپل 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور
بس تیر وې کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون له بکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متره ځای پریخه چې لپکی همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر تور تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټي وټي څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکلی زمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته نم پولشته نم خشته نم بشته ده. سالو کال کیږي چې خاون می وفات شوه ده. تور جوړې و به در به دوا مړ شو دوی پیسې نه وي. سوګم بچو د غټې دواټې نشته ده. کمیس پړته کې نشته ده. چې سوګ لا غټاو کی وټاو لو بس تیر و کلای او کلا نه سوه و دغه گزار بچ خدای له صبر کو ناشتي د خدای لیل ناشتي کو چارا کړه خوري کو چانه نه نه خورم.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړندې سو موږ سره مرستانه کوي. کله کو دا روزه شي زکات ما کا څو را کیو بس نور موږ سره چام رستان دا کړې موږ سو په یاد ایم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانی خونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال د خپل د غم زندګۍ دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤول مسولین وای دوی ته مرستې کمی راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړي. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسی بسترخان برنامه چې ده په هغه کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما پسیر کورنۍ او کونډ شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
آزادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په هم دی. هله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. ل کونر ولایت څخه مشترستولې د یو د سړکونو د استونزې څخه سارت کوي او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به پر لپسې وورو.
زمن ورونو زه د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه سیوا دي او 15 کیلومتر سرکې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی عالم صاحب ولایت خدر پیغام کا شکر اعظم انا دالو سوال دی کی عمومی لارې ټوله د دې چې عمومی ټامبر هم طالبانو بن کړی دی، نو یو کچا لارې پریښې د نړۍ لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دی شهر ته، نو هغه هم کله بند دی کله یې لای. نو هیله ده چې یو لار خلاص کی ولس چیرې یو لار مشخص کړو چې نه بند دی، نو خلک ولستو سره مخ نشي. هیله ده چې زما پیغام خبر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د دې وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چاورو کوم دا وشتل نشي د غیله کې او کښې مې ته هم خو څه کړه د مات مې ترانه چې کړې لا په کنه کې دوری دوری دي. طالبان سره خبره کوي کې ایله کې رقم شګه وکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت شیر ولسوالی بالاخره دا سوله په افغانستان کې وژنه راځي لري. دلته د خدای مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات وو که ممکن مړ کېږي او نور څه دوی خود خود نه سره مړ کېږي، نو باید چې دوی خود خود سره کښېني سوله وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د نیلخر ولایت د لالپوري ولسوالۍ د جګنور د کینه ګلدین ته اترم. سلامات شما د زړه کوم د تک سلامونه. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم بعد د سلام مزه مو درخواست. پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې راکم نرخونه چې دي کنه د دې د لوړوالي کچه دي کنه دا ټول ځای کې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګاونډي ملک پاکستان دی، په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانیو سره سمون خو یا د 60 افغانیو سره
لازم انترنت ورکړي او راځي په خبرې کوه څومره استفاده کې کوي فلې شي اغه نه خسر شي څنګه چې څوک نه خړدي دي خلک چې کوم نه خسر پوه لکه دغه څنګه ګولې مونږ دی او بالکل کار نه کوي سم نه سم خبرې یې نه بزته ټول شي په انټرنیټ کې کوم وای فای د سره وخو انټرنیټ پکې خو بیا ربه به انډل څنګه ځان چې دې به نور خون څنګه ځان کې یو چې انټرنیټ په دې نیم سره غواړي یا درې سره پنځه دي سره غواړي باندې اندرنګ د ونی جی بي په سلو سره غواړي باندې اندرنګ سلو جی بي په نیم سره غواړي باندې دا خو د پاکستاني سره پنځه سره غواړي پاکستاني او سلدار سره تقریبا ټول دې له سره کېږي برابرې دي
نورستان ولایت وامل وسالین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي هغه په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تکا په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم دغه کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا په امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا پر بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل د خصوصا د اهل روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا د مرض په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ د هیله ده چې باید زمونږ د مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
السلام علیکم. زه د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 14000 کوره په شیدایو کاجستان کې پراته یو چې دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژ مړه سوه، سپینزری او سپینسری مو د ولوژ مړه سوه، مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. د بین اسلام ګرده ووتله. کارټونو مو نومان مصاف دی د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی یې شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخ دوی یې خوري. د ښار خلک د ساختمانونه لري، ساختمانونه لري، سروي کېږي، کومک ورسره کېږي. په نسبتاره رئیس سروي کوي او د دغه ماجر درې بدره د دبلژ کوچنیان تلپات وکړي سنسر او سرزوره تلپات وکړي د دو پوښتنه نه کېږي. یا دې رئیس جمهور صاحب موږ ته لاره کړي چې موږ خارج ته واوړو، یا دې زموږ غم وخوري. وایي ته رئیس جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. السلام.
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو تخنیکی او نشراتي کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو د روغ جوړ او خوشاله یاست، زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچایم له لغمان ولایت څخه نیاړي کې نیولې ده. د ازادي پر راډیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زی صاحب میلمه کړی و چې زیاتو کوچیانو وروڼه ورته خپلو ستونزو مشکلات ویلې، بیخي یې ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی. د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه رارسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زنیم جان.